ازادي رادیو د لاس په جو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم ټکنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اور بند ملاتړ کړی خو لومړی خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه وښوده او د اوربند هیله یې وکړه. په نړۍ کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسید. په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو څخه همدا ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویلې دي چې طالبانو بریدونه د پام وړ کم کړي دي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کوي. د مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمله حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان وویل
ترهګر او طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوستا او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوستو باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شو. بل خو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګر او طالبانو 15 تنه وژل شوی، دوه نفر ټپيان شوی دي.
شغلای آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونا چار وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونا چار د وزارت ویان طارق آریان وایي پیشه د کابل د 15 حوزې په اړوند سیمه کې شوې ده. شغلای آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د فوټبال لیگ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین اسمایی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی، د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیت او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انتونی فوچی وایي چې دا ناروغي به آخر ختم شي خو یو څه حوصله پکار ده. د تیر کال له وروستیو چې کرونا ویروس په چین کې خپور شو تر اوسه په کووډ-19 د اخته کسانو شمیر د جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو له مخې 2.5 میلیونه او 4 لکو ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9 لکه 15 زره قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمیرې به تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم 2 میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی و وویل چې په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستانی مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د 400 نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورونا چار وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته رسېدلې او عملیات یې پیل کړل. د روسي د اپوزيشن مشر الکس ناوالني وای ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شخورلې دی چې له د سره سم د سی روغتیاي مرسته وکړه. ناوالني پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیاي کارکونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی او د ته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن څلور څلوېښت کلن مشر په الوتکه کې له سایبیریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېږدول شو او نږدې دوه اونۍ یې په بېسره حالت کې په روغتون کې تېرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی. اسدی رډو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسدی رډو د دې صادق پرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې خپرونې ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. له کابل خبر را لرو چې هلته مظاهرې روانې دي. اجمل تورمان له کابل را سره دی. تورمان صاحب، دا مظاهرې چیرته دي او هدف یې څه دی؟
بله شیبر صاحب، هم دا اوس چې زه سره خبرې کوم، دا مظاهره په کابل کې د لوی جرګې خیمې سره څیرمه ده او دا مظاهره د افغانستان د وژل شوي پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د پلویانو لخوا شوې ده. ټاکل شوی و چې نن چې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو له تلین سره برابر ده د لوی جرګې په خیمه کې د منځونډه وشي، خو دغه غونډه لغوه شوې ده او د ځکه لغوه شوې ده چې یو شمېر جهادي ګوندونو د اعتراض په شکل ولسمشر ته ویلي ول چې دغه غونډه باید ونه شي. نو ځکه دا غونډه لغوه شوې ده او دغه اعتراض کوونکي هلته راغونډ شوي دي او وایي چې ولې دغه غونډه لغوه شوې ده. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال د دغه اعتراض کوونکو او مظاهره کوونکو یو غږ را لېږلی دی چې په ګډه سره به یې واورو. شیبر صاحب، ما د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل هم وپوښتو چې دغه غونډه ولې لغوه شوې ده. نو دوی وایي چې دوی سره ژمنه شوې وه چې دغه غونډه به جوړیږي، خو وروسته چې د همدغه جهادي ګوندونو لخوا غبرګون وښودل شو د دغه غونډې هغه اجازه لیک چې دوی ته ورکړل شوی و چې باید په دغه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي دا بیرته اخیستل شوی دی.
مننه تورمان صاحب، و موریدل چې په کابل کې مظاهره شوې ده او د مظاهره کسان دا غواړي چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب څلرویشتم تلین باید د لوی جرګې په خیمه کې لکه څرنګه چې تمه کېده ولمانځل شي. دوینی ملسیز وړاندې لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورسوه چې په څو ساعتونو کې کابل شهر او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دې پیښې څلرویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه هیلې، پوښتنې او اندېښنې په ګډه جوړې کړې دي. خاطر پردیس راپور لري.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغلل چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډیم په ډېر ځای تشبې جوړته کړو وام دې اوس مخ په دې واړه او بلې خواته
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستی و سنگر نیازی ده هغه وخت د خپل د سترګو لیدل حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلای وړ نه و. زه نږدې ورغلم دی مقصد د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډه چون زړیدلی حالت و. په زړیدلي حالت کې د پیژندګلوی د سخته او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابل یې طالبان ته پریښود.
طالبان له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړې. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي موخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لري کړي. په دغو همدا اهدافو کې دی کامیاب شوي وو، ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړو چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پرځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله. او همدا ناپیژندل شوې واکمني هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د پاکستان سریاسم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربن ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې عمران خان د خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. احمد تکل راپور لري.
په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربان څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمې او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ